tırşını osmonlandi.
Salamuna, tırşını osmonlandi. Xabarovani tamuzi Ahmad Takal harkalaykum. De Pakistan de Saudagari Wazarat de Mrasial Khoram Agha pa mashri پلاوی تیرونی د دوه ورځو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړې. دواړو هیوادونو د دې پلاوی له سفر وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ستونزو د حل په برخه کې ښه پرمختګ وشو. دواړو لورو په مطبوعاتي بیانونو کې د یو کال په مخه په آزمایشي ډول دواړو هیوادونو ته د لاریو پر آزادانه تګ راتګ موافقه وکړه چې د رواني می میاشتې لومړۍ نیټه دا پروسه پیلېږي. د هوایي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو خبره هم دواړو خواوو ومنله. همداراز پاکستاني لوري موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په کراچۍ بندر کې له نړیوالو کانتینرونو څخه سیمهیزو کانتینرونو ته د افغان سوداګرو د مالونو لیک ته امکان برابر کړي او د افغان سوداګرو له لسګونه قلمه توکو څخه چې پاکستان بندیز پرې لګولی لس قلمه کرنیز او صنعتي توکي هم معاف کیږي. پاکستاني او افغان چارواکو د هم ومنله چې سوداګري او سیاست به سره بیلوي او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي اړیکې به له خنډونو پرته دوام کوي. ځینې نورې موافقې هم وشوې. خو آیا کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال هغه موافقه چې شوی د افغانستان یو وزنی ستونزې دي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 2-300 کانتینرونه لا هم ایسار پاتې دي. د ښاغلي الکوزی په وینا په دې برخه کې کومه موافقه ونه شوه، خو پاکستانی پلاوی ژمنه وکړه چې د مسؤلو ادارو له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال په خبرو کې کومې ستونزې حل شوې او کومې نه شوې. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری. میلمنو ته راغلاست وایم. بس له ښاغلي مومن سره پیلو. مومن صاحب، د پاکستاني پلاوی د سفر له جزئیاتو تاسو زیات خبر یاست. آیا تاسو او همکارانو مو له پاکستاني پلاوی نه هغه څه واورېدل چې غوښتل مو وایوري؟ خاله مومن صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. د خبرونې نور میلمانه له هم را سره دي. استاد علم خان احمدزی، د پلاوی څو ورځې وروسته له هغه افغانستان ته سفر وکړ چې د پاکستان الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ځینو اهدافو بمباري وکړه، فکر کوي چې دا حمله او د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته دا ارتباط سره لري؟
رحیم، مننه تاسو څخه او تاسو تخنیکی همکارانو څخه. خپل سلامونه او احترام تاسو محترم اوریدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان کې همیشه دا مشکل وي چې یو هغه ملکی اداره وي او یو نظامی وي. نظامیان چې خو تاسو معلوم یا همیشه نظامی فکر کوي، تجارتی فکر ډیر کم کوي، او ملکی اداره چې هغه بیا تجارتی فکر کوي. نو کله چې حمله وشو چې موږ غندو په افغانستان باندې، هغه نو وروسته بیا جواب ورکړی شو. بیا دوی پوه شو چې د خشونت او د تاوتریخوالي لارې دا مسایل نشي حل کېدی. نو ځکه خپل یو لړ پوړی استازی راولېږو او په دې مسالو باندې سره کېناستل. په دوه ورځو کې په 5 مواردو باندې د دوی موافقه راغله چې یو ډېر ښه پیشرفت او ډېر ښه پرمختګ ګڼم.
بله، خو ما لکه څنګه چې په خپله سریزه کې هم یادونه وکړه، احمدزی صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی مونږ ته وویل چې په ځینو برخو کې لګېدلې د افغان سوداګرو د کانتینرونو چې تقریبا شمیر 2300 تر رسیدګي دغه د انتقال په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. همدارس خغلی الکوزی د هم ویل چې په نه خبره پاکستانی چارواکي دروازې بندوي، یعنی هغه دروازې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ له هغو لارو ترانزیت کېږي دا بندوي. په دې برخه کې دوی غوښتنه کړې وه له پاکستانی پلاوي نه چې یو ځل بیا د پاکستان پر پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي. په دې برخه کې هیڅ موافقه ونه شوه، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم هغه مشکل ده چې د ملکی او نظامی د پاکستان ملکی او نظامی ادارو ترمنځ تفاهم او هماهنګي نشته، او همدې وجه نه دوی نشي کولای چې په خپل سر باندې د دې تعهدات افغانستان ته وسپاري. نو دوی به بیرته ځي او هلته به خپل حکومت سره مشورې کوي چې بیا خصوصا فوجیانو سره چې څنګه دې مشکل حل پیدا شي. خو دا ضروری ده چې پاکستان حکومت باید نړیوال قوانینو ته احترام وکړي، او خاص کر تجارتي او ترانزیت کوم قوانین چې دي هغه ډیر مهم دي چې هغه لپاره باید دوی احترام وکړي او هغه عملي او پلي کړي. که چیرې دوی دا پلي نه کړي نو بیا خو افغانستان هم کولای شي هغو ته مغل لاره شته چې بیا د ترانزیت لاره بندولی شي. دا سمیانات د پاکستان ډیر توکي د افغانستان لاریږي، نو دغه مهمه خبره ده چې دوی استازي به پرته سي او الته به پاکستانی حکومت سره همدارس د فوج سره به غږی به د خبرو چې د افغانستان تجارت او د افغانستان لاري ترانزیت د دواړو په ګټه ده. او خامخه ځکه چې انسانان دي او ټول انسانان اړتیا یې شي دي، نو د دې نه علاوه چې دا اقتصاد سیاسي پالیسی چې وای یا بل خبره نظامی تک هغه ستراتیژي چې ده، خو انسانان دي، خام انسانان دي، غرونه خوندې ټول سره نو بل تزورات لري او په تجارت کې ضرورت لري. او دا یو ښه اقدام ده چې وشو، تر سره شو، او هیله ده چې پاکستان چارواکي هم دا واوري او مشران یې فوجي مشران هم دا واوري چې تجارت د دواړو ملکونو او د خلکو په ګټه ده، او بیا خصوصا منځنۍ اسیا ته د دوی لاسرسی د افغانستان لري، دوی لپاره د سرو زرو حیثیت لري، نو دوی په دې شیانو باید صحیح غور وکړي.
مننه. زمونږ اړیکه له مومن صاحب سره وصل شوې ده، خو زه غواړم چې له احمدي صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکړم، بیا به وروسته له مومن صاحب ته ورشو. احمد صاحب، پاکستان له اقتصادي پلوه څومره افغانستان ته اردای، یعنی دا تاسو د منځنۍ آسیا د لارو یادونه وکړه، دغه اندازه یا دا کچه دومره ده لکه افغانستان چې پاکستان ته اردای؟
او دا کچه زیاته ده، ځکه چې منځنۍ آسیا ته د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان او تر قزاقستان پورې د پاکستان صادرات سي، نو دوی ورته زیات اړتیا او ډېر ضرورت لري. او پاکستان په دې مکلف ده چې په داسې مسایلو کې د افغانستان خبره واوري، افغانستان سره تفاهم له لارې دا مشکلات خپل حل کړي، او بیا هماغه اصول دي چې هماغه بینوللي اصول دي چې هغه ته دوی باید صحیح غاړه کېږي، او دا دوی په ګټه ده. بل دا ده چې پاکستان توکي داسې نه دي چې هغه مثلا اروپا یا د امریکا مارکیټو ته لاړ شي. د هغو لپاره بهترینه منډی همدا افغانستان او منځنۍ آسیا ده چې هلته د دوی زیات توکي تلی شي. بلې خواته د دوی توکي نشي تلی ځکه چې هلته دوی سخت رقیبان لري لکه هندوستان، لکه چین، نو دوی هلته رقابت نشي کولی. نو دا منځنۍ آسیا او افغانستان دوی لپاره ټول نه مهم منډی او مارکیټونه دي چې دوی باید او دوی په دې باندې پوهېږي او دې باندې درک کوي چې دوی نه بغیر دوی د توکو اخیستونکي څوک نشته، نو ځکه
کېدای شي انعطاف وښي. په ډېره زیاته مننه ښاغلی مومن، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې زموږ اړیکه له تاسو سره ونه شوه، ترې احمدي صاحب خبرې تاسو مخکې واورېدل تاسو نه ما مخکې یو پوښتنه کړې وه، اول به هغه مخکېنۍ پوښتنه راواخلم بیا به د دې خبرو ته هم ورشو. تاسو له پاکستانی پلاوي سره د افغان سوداګرو او د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرو اترو له جریان نه ډېر ښه خبر یاست. تاسو په نظر، یعنی تاسو هغه څه چې غوښتل مو، یعنی افغان سوداګرو د طالبانو حکومت هغه څه چې غوښتل مو د پاکستانی پلاوي د غړو خلی واوري هغه مو واوریدل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او جناب محترم همدرد صاحب ته او ټولو ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو کارکوونکو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د اقتصادي سکتور باندې مهمې برنامې جوړوي. د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ټولو څخه. دی کې شک نشته چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ تیر کړی دی او د 240 کالو په اوږدو کې تقریبا موږ د هغه در مخه یو ډېر ښه ترانزیټي تړون درلودی چې د پټا په نامه افغانستان یو ښه تړون درلودی چې هغه تړون کې ټول شان ذکر شوی و. دغه بل تړون د پټا تړون چې امضا شو تقریبا په 2008 کال کې دی. په دې تړون کې ډېرې ستونزې وې چې د هغو ستونزو نور ستونزې وزېږولې. لهذا په دغه مجلس کې چې موږ دغه مجلسونه تقریبا ډیر کړی دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې. خو بعضی وخت تقریبا یو څه فیصدي هغه مجلس باندې د مجلس پر مواردو باندې عمل وسی. د دې پلس ارزو لرم چې پر دې مجلس باندې چنده د پاکستان د نوي حکومت اولین استازي و چې درالي دي کچیر پر دې باندې دی ونه لري. دا به د افغانستان حکومت هم ډیر په جدیت سره کار وکړي او دا به د دوی د دغه اقتصادي سکتور ته پر یو بې اعتمادي رامنځته کړي. په دې خاطر هغه موارد چې دوی ټول ذکر کړي دي په بیانیه چې د مشرتابه محترم د ویان د دفتر د خوا څخه نشر شوې ده دا ډېر ښه شان دي. ولې ارزو مو دغه ده چې تقریبا د یو د بلبلي کنټینر څخه انتقال و محلي کنټینر ته چې تر تقریبا دوه کال د مخه هم یا یو کال د مخه هم په دې کې زموږ سره فیصله شوی او دوی دا اعلان وکړي چې دا به موږ کولی در اوسه پورې دا نه ده شوی. تقریبا د ګرنټي موضوع ده، د بیمې موضوع ده او نور د صادراتو د زغال سنگ موضوع ده. زغال سنگ هم انشاءالله زموږ صادرات همیشه هر ورځ پاکستان ته روان دي، په هغه کې کوم مشکل نشته. ولې زه فکر کوم چې د کچيري هغه اول موافقه چې دا زه چې موږ څنګه کولای شو چې زموږ سیاست او تجارت سره جلا کو که هر وخت لکه جناب الکوزي صاحب تاسو ته ذکر کړی دی چې باید هر وخت یو په یو ټک وسو یا د چا پر سر د څو په سرحد کې بیا سرحد تړلی وي او مشکلات پیښیږي. بل ما هدا چې وشه تقریبا زموږ د اتو کلمو جنس مجمع چې د ترجیحات ترپی ورکی دا هم تقریبا د یو نیم کال یا د دوه کال را په دې خواسته خجریان لري چې د اوسه پورې د پای ټکی نه دی اوسېدل شوی. ارزو مې دغه ده چې پاکستان حکومت لکه د مخه چې ویل تقریبا پخوا د دې تقریبا دوه کاله در مخه د دې ترانزیت چې افغانستان د لارې څخه تقریبا در 800-900 موټر پر رسیدي اوس تقریبا دا در 4000 پر تقریبا رسیدلی دي چې دا تقریبا ډیر دی. ولې موږ غواړو یو خبره چې موږ همیشه خپل حکومت ته پیشنهاد کړی دی، امارات اسلامي افغانستان ته موږ پیشنهاد کړی دی، موږ به غواړو چې د منطقې نور سوداګری ته باید خمد کشو. موږ باید محمد وکیل سو د منطقې ټول سوداګری ته افغانستان تقریبا اوس هم د ټول دنیا سره ډیر شي اړیکې لري. دې کې شک نشته چې کراچي بندر د افغانستان د لپاره نزدېترین بندر، ارزان ترین بندر دی، ولی اوس ګران ترین بندر دی او لیری ترین بندر دی. هغه په دې خاطر چې تاسو ګوري په خوا د کراچي د لاس څخه د کرم پلاس ورځ کې مال رسیدي د دې پر تقریبا په څلور میاشتې په تنظیم میاشت کې نه را ورسېدي. ګران ترین هم په دې سو تقریبا چې دومره ډیمرچ او ډیټنشن باندې رالی چې د افغانستان سوداګر نور دې ته د دې د مشکل سره مخامخ کړل چې نور ډالر یوز نه کی او بخښه استعمال لکی. نو لهذا زه فکر کوم چې دا بندر مشته د زموږ د همسایه محترم هیواد د پاکستان د محترم مشرانو له خوا څخه هغه سیاست یا هغه اساروي چې دی کار کړی مشته په ګران ترين بندر او لري ترين بندر.
مومن صاحب مخکې احمدزی صاحب یادونه وکړه ویل چې په پاکستان کې اصلي پالیسي کې اقتصادي پالیسي دي که سیاسي پالیسي دي هغه د پاکستان پاوز جوړوي او تطبیقوي او دوی ویل چې کله چې پاکستاني پلاوي حل تلل شي او دغه غوښتنې دغه خندونه چې تاسو یې د اوس یادونه وکړه ل خپل چارواکو سره مطرح کی نو کېدای شي چې هغه یو حل لار ورته پیدا کی. ستاسو په نظر د دې موضوع اهمیت ته په پام سره او د دوړو هیوادونو ګټو ته په پام سره څومره امکان لري چې پاوز به د دغه غوښتنې چې د پلاوی د افغانستان له ځان سره وړي دي دا به ومني؟
پکر کوم اوس خو موږ په دې ماهیدی دغه تو ګورو بعضی شان دی په یو هفته کې یا په لاس ورځ کې په دغه اعلامیه کې سی ویډیو وعده کړی د پاکستان لوري چې موږ به دا کوو. دا به موږ ته وخت را معلومه سي تقریبا چې یا په یو میاشت کې یا په لاس ورځ کې به موږ ته را معلومه سي ولی زما اغلب ګمان پر دې باندې دی چې کچيري مثلا د کرسټافینګ موضوع ده یا نور موضوع ده کار چې په بندر کې کچيري دا اوسې دا شمه موضوع ده ولې زنه ولم چې هغه د سیاست موضوع تر داخل سم چې پچاړه لري پچاړه نه لري زموږ موضوع ده هغه زما سیب مقصد دی کې د توت سره کې کې د بیت سره کې کې د سیب سره وړي زموږ دا مقصد دی چې لار باید لاسي منطقوي تجارت منطقوي قوي اتصال باید رامنځته شي په منطقوي اتصال کې افغانستان پاکستان مهم رول لري چې موږ کولای شو چې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره ومشلیږي یا کنیکټینګ پیدا کړي. نو په دې لحاظ زما ارزو دغه ده چې د دوو منطقو د دوو هیوادو په مابین کې بهترین تجارت پر بینالمللي اصولو ولاړ تجارت پر خپلمنځي معاهداتو باندې ولاړ تجارت رامنځته شي. دا به شوي ګوري دغه اوس سلار بنده سو څلور میاشتې د مخه چې په کراچي کې زموږ مالونه ودرېدل دا هم د بینالمللي اصولو خلاف و هم زموږ د داخلي قرارداد مده خلاف و. هغه یوویشتمه ده که دوویشتمه ده د افکا د قانون د څه وخت چې ته لار بنده ته باید څو میاشتې د مخه افغانستان ته خبر ورکړي چې زه لار بندوم زما مالونه په لار کې په بل ځای کې یعنی په ملینیو ډالر افغان سوداګرو ته تاوان رورسېدي. یو کانټینر غوړي تقریبا چې په 15,000 یا په 20,000 قیمت پر هغه باندې $6,000 ډیمرچ رالی او ډیرینشن باندې رالی چې دا د دې کانټینر د مالیزیا څخه بیا د افغانستان پورې چې تر وړي د کندهار په مابین کې ده د پېښور د جلال آباد په مارکیټ کې چې تر رسېده د $1,200 یا $3,500 په یو کانټینر کې پیدا ده. نو لهذا خلک یې د توانیان کړله او خلک یو رقم پر باندې بې اعتماده سوي دي. ارزو مې دغه ده چې بېرته باید د اعتماد فضا رامنځته سي څو وکولی سو دغه بندر چې موږ ته نږدې بندر دی او د ټولو بینالمللي اصولو مطابق موږ دا بندر استعمالو. ولې دې کې شک نشته چې اوس ټولو بندرونه زموږ پر مخ لاس دي که هغه د حیرتانو بندر دی که د شیرخان بندر دی که د اقینې بندر دی تورغونډۍ بندر دی اسلام کلا دی نیمروز دی ټوله بنادر د افغانستان پر مخ
باندې. ډیره زیاته مننه. په بس کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ښاغلی انصاری هم راسره دی. انصاری صاحب ما مخکې له احمدي صاحب نه د پاکستان د هوایی حملو او د هغه ارتباط د پاکستانی پلاوی د سفر په دې اړه مې پوښتنه ترې وکړه. ستاسو په نظر آیا دا سفر کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر هدف دا و چې بیرته د کابل سره د اړیکو د عادي کولو یو هڅه وه، که څه هم البته دا پلاوی د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته راغلی و، مګر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره یو هڅه تاسو ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. بله، موږ او تاسو په دې وروستیو کې شاهد وو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا په افغانستان مستقیم بریدونه وشو. دغه موضوع ستونزې راولاړې کړې، دغسې د ټي ټي پي او نور مسایل چې په سیمه کې یادېږي، د داعش مسایل او نور امنیتي او سیاسي موضوعات د دې سبب شوي وو چې د افغانستان او پاکستان د شته حکومتونو ترمنځ ناندرې راولاړې کړې او زړه بداوی رامنځته شي چې دغې مسلې نه یوازې په سیاستونو او امنیتي او استخباراتي مسایلو ژور تاثیرات درلودل، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او د خلکو پر اسدار شه یې هم پراخ تاثیرات درلودل. موږ ولیدل چې په دې جریان کې څو وار هغه لارې چې په هغې سوداګرۍ کې ده د خلکو تګ راتګ کېده هغه بندې شوې، او تر څنګ یې په چمن کې چې د هغوی خپلې ستونزې وې د ویزې او پاسپورټ مسله باندې ناندرې راولاړې شوې وې، د میاشتو راهیسې هغه لاره بنده وه. موږ فکر کوو چې دغه پلاوی به په همدې فکر راغلی وي تر څو هم هغه امنیتي او سیاسي ستونزې چې موجود دي یا کوم شکونه او ناندرې پرې موجود دي په هغې بحثونه وکړي، او تر څنګ یې په نورو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو هم تمرکز وکړی شي چې دا به د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ خیر اسدر شه سوداګری او اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې کارنده او رغنده رول ولوبول شي.
نو دا ستاسو تمه وه، مګر فکر کوئ چې هغه څه وشول چې تاسو غوښتل او ستاسو تمه وه؟
سیاستونه فرق کوي. موږ او تاسو وینو چې د پاکستان سیاست همیش په نوسانی حالت کې وي. د پاکستان ملکی حکومتونه هیڅ کله هم خود مختار نه وي، بلکې د استابلیشمنت یا د پوځ او استخباراتو تر ژورو اغیزو لاندې وي. موږ او تاسو ولیدل چې تیر موقت حکومت د ښاغلي کاکړ په مشرۍ د پوځ په اشارو او د استخبارات په اشارو د افغانانو په وړاندې ډیر ناروا عمل ترسره کړ، او اوسنی حکومت هم چې راغلی د دوی د اتاک سره سم پر افغانستان هوایی بریدونه وشوه چې دا یو ستر جنایت و. دوی باید له ننواتو سره افغانستان ته راغلي وای، او د پوځ او استخباراتو نه د ځان د خلاصون په لار کې باید پاکستانی سیاسي مقامات او اداري هڅې وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د حکومت سره پرې خبرې کوي دوی باید قوي موقف وغږیږي. نو موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا به په کومو مسایلو بحثونه شوي وي، خو دا ویلی شو چې د پاکستان اوسنی حکومت هم چې د انتخاباتي درغلیو او پراخو فسادونو په اساس ویل کېږي چې راغلی او د پوځ په مرسته راغلی، دا به هم د تیرو حکومتونو په څیر ونه کړی شي چې په خود مختار ډول د افغانستان او سیمې سره تعاملات ولري. موږ فکر نه کوو چې دغه ستونزې به دوی حل کړی شي. که بیا هم کوم مسله پیښیږي او پوځ به د هغې په لړ کې تصمیمونه نیسي، د دوی ټولې هغه هوکړې او قراردادونه لکه د اپتا او نور تړونونه چې دوی د پښو لاندې کړي، د بشر حقوق کنوانسیونونه، نړیوال کنوانسیونونه او تل یې د افغانستان د خلکو په وړاندې له مختلفو جنایاتو کار اخیسته، که هغه استخباراتي مسایل وو، که هغه جنګي دی د تپل شوو جګړو او نورو پردیو ځواکونو ته د افغانستان پر لور د لارې ورکولو او ترانزیت په برخه کې دوی څومره مرستې کړي او د افغانستان په وړاندې ګامونه پورته کړي، موږ فکر نه کوو چې د پاکستان پوځ او استابلیشمنت به د هغو کارونو نه لاس واخلي. خو هیله مو ده چې نور باید د پاکستان خلک او سیاسیون په دې پوه شي، خپل پوځ هم په دې پوه کې چې د افغانستان سره سوله ایزې کلتوري، علمي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې، سوداګریزې اړیکې تر هغې ډېرې ګټورې دي ورته چې دوی په نظامي او استخباراتي لوبو کې په خپله ګټه ویني.
ډېره زیاته مننه. فکر کوئ چې له افغانستان سره لږ تر لږه په د وروستیو یو دوه کلونو کې زیات ستونزې د پاکستان موقت حکومت جوړې کړې وي، او فکر کوي چې اوس چې په پاکستان کې منتخب حکومت راغلی وضعیت به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې ښه شي؟
بلې، موقت حکومت لنډې مودې لپاره د تیرو درې میاشتو په لړ کې هغوی دومره ستونزې راولاړې کړې، مګر پخوانیو حکومتونو یې هم چې اکثر به د پوځ او استخباراتو لاس پوڅي وو، د هغوی په مرسته به راغلي وو، پراخې ستونزې له افغانستان سره درلودې، او اوسنی حکومت چې لا ډېر مجبور دی، لا ډېرې ستونزې لري، چارواکي او مشران یې د فسادونو پراخې دوسیې لري، لا ډېرې پخوانۍ هم د پاکستان په محاکمو کې، هم د پاکستان له ولس سره، او ممکن په د پراخو معاملو په نتیجه کې راغلي وي. نو دوی به ډېر مجبور وي چې د پوځ او استخباراتو فرمایشاتو ته او د هغوی خواهشاتو ته بلی بلی وایي، هر هغه څه چې هغوی پرې تحمیلوي هغه وکړي. خو موږ هیله من یو چې د افغانستان د حکومت چارواکي به ټولو مسایلو ته جدي متوجه وي، دوی به د افغانستان د خلکو او د دې هیواد ملي ګټې او خراب لون کې په نظر کې ونیسي، تر څو دغه سوری نه چې افغانستان او د افغانستان خلک بار بار چیچل شوی بیا ترې ماران لړمان او خماران دا نشي او د افغانستان خلک لا نور ونداری او نه هم زموږ مشروګه کې د ستونزو سره مخ کړي مو کله مانی او چې دا سي توافقات ته به دواله ال خورتي چې هغه د نظامی او استخباراتي لوبونه مبراوي او د دوالو ورونو او دوست ملتونو ترمنځ د خراسه درشه پرمختګ ترقی او پایدار امن سبب شي.
مننه انصاری صاحب. مومن صاحب، بیا تاسو تر ازمه د راتلونکو لپاره د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پر تیر د امدې ترانزیت او سوداګری د ستونزو په اړه د نورو غونډو او لیدنو کتنو پلان شته د نورو سفرونو؟
ډیره مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا پلانونه اوس د جناب محترم یا مقام محترم وزارت تجارت دا پلانونه جوړي. موږ ته د اوسه پرې کم داسې دغه نسته. موږ خپل په مابین کې هغه اگزیبیشنونه چې سره لرو یا کم شی چې لرو زموږ او د پاکستان تجارانو درمنځ ډیر یو ښه فرینډشپ وجود لري او همیشه په پاک افغان او تاک تجارت چې دي چې په هغه کې ټول د افغانستان د کندهار سمت د جنوبي سمت د دې خوا تجاران، یعنی پکتیا، ننګرهار، خوست، پکتیکا او کندهار، سپین بولدک، د دې ټوله موږ د دې غړیتوب لرو او هغه او تاکتورات هم ښه پر مخ روان دي او خپل کارونه پر مخ ځي. هلته یو ځوان سی یو موږ لرو صافي صاحب، ټول شان ډېر ښه پر مخ روان دي. بعضي وخت دغه ځای حکومتونه چې دي ولې زموږ دلته چې خپل د حکومت د لوري سره موږ اطمینان ورکو چې د افغانستان اسلامي امارات لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارات مشر او زعیم جناب محترم مشر شیخ صاحب دا په وینا کې ویلي چې موږ د ټولو همسایګانو سره یو ډیر ښه اړیکې غواړو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم دا غواړي چې د ټولو په منطقه کې او د ټولو دنیا سره پر د افغانستان پر اقتصادي منافع ولاړ یو اقتصادي اړیکې ولري او دا غواړو. ولې دغه په خپل دغه مشکلات چې اوس پیښ شوی دي، یا تذکره راوړي یا پاسپورت، یا د پاسپورت مسله چې د ډرایورانو سره په ټوله دنیا کې زموږ تذکری چې دي د زموږ تذکری ټوله ډیجیټلایز تذکری دي، یعنی عین د پاسپورت حیثیت تقریبا لري. په دې خاطر چې هر ځای ته ورکه، یعنی د نفر د ورکېدو امکان هیڅ نه لري. ټول یو شی چې دغه په افغانستان کې د اوس راوړي د تذکری په باره کې دومره جدي برخورد کیږي. د تذکری پور کولو سره ټول معلومات کیږي. زه په خپل د یو افغان په صفت د افغانستان سوداګری د خونی د پیلي مسول په صفت موږ د دې څخه ډیر راضي یم. د تذکری په باره کې ډیر یو پر ریسرچ کیږي که څوک نوې تذکره اخلي که یو رکه سوي در کې. د دې په باره کې دغه مشکلات چې موږ لرو چې باید موږ د ډرایورانو د اسانتیا لپاره که څه د دې ډرایورانو راځي که زموږ ډرایورانو راځي چې دا پر تذکره سګوره. دا اوس هیڅ دومره مسله دوه مملکتو په مابین کې چې 2200 کیلومتره تقریبا سرحد سره ولري، ګډي اسانتیاوې سره لري. دومره زموږ د مملکت ټول صادرات چې تقریبا په سلو کې 15% پاکستان ته ځي او د پاکستان هم په سلو کې تقریبا 15-15% پورې صادرات افغانستان ته راځي. د افغانستان په دغه ملکو د پاره خو لازم ده چې نورې اسانتیاوې موږ منځ کړو. نه باید حکومتونه خلکو ته نور مشکلات پیش کړي چې نن تذکره درسره غواړي بشي غواړي. زه فکر کوم هغه مشکلات چې دی په دغه د تجارت پر سکتور باندې چې دا یو سیاسي بهر دي چې د افغانستان پر خلکو چې زه فکر کوم دغه اوس تاسو د کراچي بندر څخه تاسو په خپل پښتنه کولی سي ریسرچ کولی سي چې کار هلته دومره کم سوي دي د افغانستان د ترانزیت سره چې دلته راتي، یعنی په سولې کې د افغانستان تر اوسه 80% ترانزیت هلته کم سوي دي. دلته موږ همیشه د پاکستان د سفارت سره په بعضو مجلسو کې جناب په وزارت محترم تجارت کې موږ دا ورته وایو. هغه هم په دې باندې زموږ سره کانی دي چې داسې مشکلات شته. ولې زه فکر دغه مشکلات چې اوس شته یا راتلونکي غونډې به څه محل وسي دا به نو په راتلونکي محل ویش پرې او د خبر پرې لري. خدای دې وکړي چې دغه مشکل چې دا اوس پرېکړه شوې ده چې پر دې پرېکړه باندې عمل وسي. که چېرې پر دې پرېکړه باندې عمل وسي د افغانستان ترانزیت او د پاکستان ترانزیت ته به ډېرې اسانتیا رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري او موږ د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کوو. له میلمنو سره وړاندې نورې خبرې هم لرو. خدا شپه اوریدونکي په لاین کې دي. لمړی اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وکړئ.
سلامونه تکال سه مسار منیم لفرانه.
مهرباني ارمان صاحب، خپل سوال میلمنونه په مشخص ډول لچانه پوښتنه لري.
مومن صاحب نه پوښتنه وکه. مومن صاحب نمدا پوښتنه ده چې کله چې دا زموږ شانه ورسي که دا میوې که دار سي بس دوی هلته دروازې په بندې کي او بل دغه چې د کډوالې وار بیا یې یو وار یې دغه رابو باسي اوس بیا کډوال وروان بیا څه یو څه کراري بیا چې دې خوروان توسي بیا وایې راباسو باید دوی د پاکستان نه تکیا بلې خواته واړي. دا پاکستان باید تجارت کم کړي. باید دا نه وي چې به رستون سره موږ مخکې یو په یو هغه تجارت شان بند کړي. دلته هم شیان ګران چې ټول خلک د ستونزو سره مخکې.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
اجي صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
توخی صاحب هر کله راشئ پروګرام ته. مهرباني وکړئ سوال مو له چا دی؟
سوال مې له مومن صاحب څخه ده. له پاکستان څخه موږ ته واردات کوم توکي ډېر راځي او له دې خوا خو زموږ صادرات ښایي چې ډېرې میوې وي او کله چې دوی پر موږ باندې د هند لار بنده کړي کېدای شي چې موږ پر دوی باندې د منځنۍ اسیا لار بنده کړو. آیا دا یو قانوني حیثیت لري او که نه لري؟ دغه دوې پوښتنې دي.
بله، ډېره زیاته مننه له تاسو نه. هم یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه.
مبارک جانان له فرانه ټکټ پټشت او میلوړو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. او پوښتنه مو له چا نه ده او څه پوښتنه لري؟
سرتي سره پوښتنه دا ده چې زمونږ ګرځومه چې دا زمونږ تجارت یعنی زمونږ میوې ورسېږي یا دوی هلته لارې بندې کړي. آیا په دې کې خو زموږ ډېر تاوان دی؟ نو دا به څنګه وي چې موږ د دوی سره تجارت وکړو او کې پرېږدو؟ دا موږ په ګټه ده که په تاوان وي چې موږ د دوی یعنی دا مثلا زموږ تجارت خو دوی ټول عمر چې موږ میوې ورسېږي د دوی هلته له خپل لارې بندې کړي. که زموږ تجارت همداره کړو نو زموږ څومره تاوان دی په دې؟
مننه اوریدونکو چې پوښتنه درلوده ده. اوریدونکو به د اوریدونکو پوښتنه به لخپلو کارپوهانو سره شریک کوم. ومن صاحب لمړی تاسو که د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه لری لاند لاند هر یو ته جلا جلا ځواب وایست.
زه خپل نیکل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا دغه دوستانو سره چې د پرا ولایت څخه خبرې کوي او نور د افغانستان د مختلفو ساحو څخه خبرې کوي. خپل نیکل سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نسته تقریبا چې تیر کال هم زموږ د سابو وخت وو یا د میوه وخت وو پر دغه دوه موسمونه باندې لارې مشکل پیدا کړي. یو هلته په سرحد کې لښتونځه پیسې وو د هغه رئیس بیا کوم مشکل نه دی پیښ شوی. زموږ میوه ته چې افغانستان ته انتقال کېدلی ولې موږ ارزو لرو چې سږ کال انشاءالله د دې مشکل سره مخ نه شو. بر علاوه افغانستان د ټولې دنیا سره تقریبا تاسو ګورئ چې زموږ اگزیبیشنونه په ټوله دنیا کې جریان لري او د دنیا خلک هم تقریبا سږ کال چې په افغانستان کې ډېر غټ اگزیبیشن تیر کال د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او ټوله خلک راغله او قراردادونه په منظم ډول د ټولې دنیا سره شوي دي. موږ نه غواړو چې د دنیا هیڅ ملک خصوصا همسایګان چې تا هیڅ وخت لاس ورکړو د هغو سره زموږ اړیکې باید جاري پاتې وي. ولې خپلو منافعو ته په کتو سره دې کې شک نشته چې یوه دوست دا وویل زه به د درو سرو جوابونه پر یوه ځای ورکم. هغه صادرات چې موږ تقریبا په اوسني وخت کې تیر کال پاکستان ته کړي دي موږ هیڅ ملک ته نه دي کړي. نو لهذا پاکستان زموږ لپاره یو ډېر مهم او اهم ملک دی. په دې لحاظ چې زموږ ټول صادرات ما درته چې په سلو کې تقریبا در 80% موږ ډېر صادرات ټول پاکستان ته لرو، نور بیا ټول دنیا ته لرو. او کوشش پر دې روان دی چې اړیکې نور هم در دغه سي زمينه در دغه ډېر مسایل سي او سش کال مونږ ان شاء الله ارزو لرو چې لار بند نه سي. په موسمي وخت کې بعض وخت مشکلات لکه ګران روچ ول پیشيږي. ولې تیر کال موږ دغه واقعي یو پلا درلودل او بیا نه تکرار شوی او ان شاء الله کوشش کوو چې سش کال دا واقعي هیڅ تکرار نسی. موږ مثلا که ایران تو ګور ایران زموږ پر پر ټول صادرات باندې د ایران تعرفه دومره لوړه ده چې موږ نس کولای چې ایران ته صادرات وکړو. یی دونر لویس لوړ سرټیفیکټونه او شرط راتېږي چې نس کولای چې هلته صادرات وکړو. نو لهذا موږ کوشش کوو چې د اسیا میانه څخه واخوا ته د روسیا چې یو ډېر غټ هیواد دی، چین چې یو ډېر غټ هیواد دی، زموږ صادرات دغه سږ کال هم چین ته ډېر وپخوا موږ د هوا د لارې کول، اوس موږ د مکې د لارې هم د قزاقستان او ازبکستان د لارې څخه موږ چین ته صادرات لرو. انشاءالله کال چې رانوي کېږي انشاءالله دا صادرات به هم شروع شي. د فراه ورور ته وایم چې ستاسو بادرنګ هلته یوه کیلو په موسم کې تقریبا په نه افغانۍ وي. ما په خپله په مسکو کې چې دوستان سره ملګری وي یو کیلو بادرنګ هلته په $4 وي. یعنی موږ غواړو چې دغسې بازارونه جوړ کړو. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لشه د نړۍ د تازرات لاندې غیر معجد اجل باندې د نړۍ د تازرات لاندې دین په دې لحاظ موږ کوشش کوو چې د ټولې دنیا سره موږ اړیکې ټینګ دغو سم د ټولې دنیا سره صادرات
مننه
او واردات دواړه شروع دي او کوشش کوو چې د نه غواړو چې موږ پر چا باندې لار بند کوو. موږ غواړو چې داسې یو شرایط پې جوړ شي د خصوصي سکتور ته چې یو بل ته مؤمد واکې سو یو بل ته د لارې خان پېښ نکو ځکه دواړو خواو ته بیکاری رامنځته کیږي، دواړو خواو ته مشکلات رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. احمد زای صاحب، د افغانستان په شمال کې منځنۍ آسیا ته لارې، لکه څنګه چې د افغانستان د جنوب لارې او د کراچۍ بندر لارې د پاکستان په ولکه کې دي او د فشار د یوې وسیلې په توګه ظاهرا د کارپوهانو په نظر د افغانستان په ضد باندې کاروي یا د افغانستان پر وړاندې کاروي که په ضد نه وي، همدغسې د افغانستان د شمال ترانزیتي لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان لپاره د افغانستان په ولکه کې دي. د طالبانو حکومت هغه لازم فشار لکه څنګه چې پاکستان د کراچۍ له بندر نه اخیستی دی او دا فرصت یې کارولی دی، دغه فرصت د پاکستان پر وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه کارولی؟
د حکومت پالیسي ډېره حده پورې عقلانه ده او هغه دوی دا نه غواړي چې د داسې فشارونو په واردولو سره د دواړو ملکونو په منځ کې نورې اړیکې خرابې شي او انسانانو ته د توکو رسولو هغه بهیر هغه مات شي، خراب شي. نو یو څوک به بد کوي نو هغه بد د دې لپاره بیرته ورګرځي، ځکه چې څوک څومره وخت پاکستان موږ سره بد کړی دي هغه بیرته دوی ته ګرځېدلی دي، اقتصاد خراب شوی ده او تاسو ګوري چې دوی د تاړسوي جی پی آی خپل هوایي کرخه هم خرڅ کی. نو دینه معلومه کې چې دوی د اقتصاد دغه پالیسیانې چې دوی همیشه درلودلې دا ښی پالیسیانې نه دي، د فائده نه ده کړې او هغه کله کله اسلامي امارات هم دا کوشش کوي چې تر حده پورې دا مشکلات د تفاهم له لارې حل شي، خو بیا هم کله چې د فشار خبره شي نو اسلامي امارات دا آپشن پلاس کې لري چې و کولای شي د منځنۍ آسیا لارې بندې کړي او پاکستان همدغه مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کړي. خو لکه مخکې ما وویل چې اسلامي امارات احتیاط کوي او دا احتیاط یو ښه پالیسي ده، خو بیا هم که آینده کې ډېر مشکلات ستونزې راولاړېږي د پاکستان حکومت لخوا نه، پاکستان حکومت باید پوه شي چې دغه ستونزې د دوی په ګټه نه دي، نه د دوی د خلکو په ګټه دي، نه د دوی اقتصاد په ګټه دي او پاکستان افغانستان هم کولای شي چې دوی باندې لارې بندې کړي. خدا لاره دا خبرې چې دي د تاوتریخوالي د سبب کیږي. نو موږ نن چې راغلي په همدې نت باندې چې او کولای شو چې منځ کې تفاهم را پیدا شي او د مشکلاتو ستونزو د تفاهم له لارې د حل لار را پیدا شي، نو زه فکر کوم چې داسې خبرو باندې خبرې کول به ښه نه وي، ځکه چې اوس یو خاصه خبر روانه ده او دا ښه مثبت اړخ هم وو. تاسو باید خبرې وکړو چې دا خبره نور هم مثبت اړخ لاړ شي او دغه مشکلاتو ستونزې حل او فصل شي.
مننه. مګر په مجموع کې که یو پرتلنه وکړي ښاغلی احمدزی، چې د دواړو لارو اهمیت یو پرتله کړی چې یعنی د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر زیات اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره؟
زه فکر کوم پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره ډیر اهمیت لري نسبتا له کراچۍ بندر. لکه اوس موږ تاسو الحمدلله نورو هیوادو سره.
نه سوال ده یو بخی احمد زای صاحب چې د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر ډیر اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره؟
زه فکر کوم د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره زیات اهمیت لري، ځکه چې افغانستان نورې لارې هم متبادل لارې هم لري، مثلا سمیانا سره دوی لارې شته، ازبکستان سره، تاجکستان سره، قزاقستان سره، ترکمنستان سره، همدارز ایران سره، همدارز چابهار بندر سره افغانستان تړلی ده. افغانستان افغانی حالت کې نه ده چې ډیر به پاکستان باندې متکی وو، او اوس پاکستان ته دا ضرورت ده چې دوی هم نور په دنیا کې مارکیټ نشته. لکه زلته زه امریکا کې ګورم، د پاکستان یو یا دو توکي به په بازار کې پیدا کیږي، لیکن هندوستان بیخي ډیر دي. نو داسې اروپایي بازارو ته هم چې لاړ شي، د پاکستان توکي ډیر کم لیدل کیږي. نو د دوی لپاره ښه منډۍ افغانستان او منځنۍ آسیا ده، او دا له هغه څنګه چې دوی د کراچۍ په لار بندولو کوم ګټې لاسته راوړي، د هغو څخه د هغو په پرتله دا تاوان یې بیخي ډیر ده چې دوی د منځنۍ آسیا لارې لاسته ورکړي.
ډیره زیاته مننه د لنډ او مختصر ځواب نه. لدی شیبه نورسته د خبرونې تر پایه پورې وخت یوازې دقیقه پاتې دي، نو خدا چې دا خبرې سره روان غاړو او په مختصرو یعنی ځوابونه د امکان تر حد پورې لاندې وي. زه غواړم انصاری صاحب تاسو نه پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې د خاغلی الکوزی خانجان الکوزی لقوله مو واوریدل او د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم راغلی دی، یو مسله چې د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیوښوي، هغه دا و چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې سیاست به له سوداګرۍ او ترانزیت نه بیلوي. آیا دا دواړه سره بیلیدای شي ستاسو له نظره؟
بلی، که د دوالو هیوادونو چارواکي او مسولین په خود ارادیت او خود مختاری وغواړي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، او دا عمیق اندر کې چې په سوداګرۍ او خو اقتصادي او کلتوري اړیکو کې د دوالو ملتونو، ولسونو او دولتونو ګټې دي، باید هم داسې وشي. خو متاسفانه از موږ یو طرف تر ډیره مسایلو ته د استخباراتي او نظامی اړخ ګوري، او کله چې مسایل حل ته ورسیږي بیا ستونزې پیښیږي. که موږ او تاسو د اپټانه مخکې د اټا قرارداد یا افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی و، او دا هغه وخت و چې دلته کمونیستي رژیم و، هم تر دې فکر کوم چې وضعیت بخو دغه ستونزې کله هم هغه وخت نه دی رامنځته شوی چې لارې دې تر ډیره بند شي، او یا دې زموږ سوداګرو ته زیان رسیدلې وي، یا که د افغانستان اموال به کراچۍ د لارې نورې دنیا ته رسېده. دغه چې به د پاکستان مالونه افغانستان ته راتله. د اپتا قرارداد چې په 2010 د اکتوبر کې ورباندې هوکړه وشوه، او په 14 فبروري 2011 کې عملی لارې چارې هوارې شوې، د دې فرق د هغې پخوانی قرارداد سره البته دا هم د همغې په اساس و، خو هلته یوازې موږ کراچۍ بندر ته تر ډیره لاسرسی درلود، او هغوی منځنۍ آسیا ته. د دې قرارداد د لارې هوکړه په دې شی وه چې نه یوازې د کراچۍ بندر بلکې نورو سمندري بندرونو ته، چې په هغې کې د ګوادر بندر هم راتلی شي، او تر څنګ یې ځمکنیو بندرونو ته چې د هندوستان سره د واده بندرو هغې ته لاسرسی، او زموږ د لاریو او مالونو تګ د هندوستان نه د مالونو راتګ، یعنی دو اړخیزه، هم صادرات او هم واردات پکې ذکر شوی دی. او په مقابل کې پاکستان ته د منځنۍ آسیا ټول هیوادونو ته چې نه یوازې منځنۍ آسیا هیوادونه هلته پراته دي، بلکې لویه روسیه ده، د قفقاز هیوادونه دي، دغسې د یورویشیا لوی بلاک دی چې د اروپا مختلفو هیوادو ته هم پاکستان کولی شي خپل مالونه وارد کړي. په سیمه کې لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره وکړه، پاکستان خاص خریدار نه لري، هندوستان خپل تولیدات او صادرات لري، پاکستان ته ډیر اړتیا نه لري، ایران ورته ډیر اړتیا نه لري. خو د دوی هڅه یوازې دا وه چې افغانستان کې جنگ جګړې روانې وي او افغانستان یو پرانیستی مارکیټ وي، کنډواله وي، دلته صنعت او تولید، دلته نور تشبثات یا د سقوط سره مخ شي یا د ستونزو سره مخ شي، تر څو هم افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیستی بازار وي او هر څه چې رالیږي هغه دلته وپلورل شي. چې موږ او تاسې وینو د هغوی ټول تاریخ تیر مواد چې اکثرو باندې لیکلي وي اونلی فار اکسپورټ ټو افغانستان، یا یوازې د افغانستان لپاره د صادراتو د خاطره دغه مالونه چې دلته راځي اکثره په پاکستان کې نه پلورل کیږي. تاریخونه تیر وي، نوي تاریخونه په وهلي وي، که هغه درمل وي، که هغه کی توکي او نور مواد وي. او تر څنګ د منځنۍ آسیا موضوع چې دا پاکستان ته ډیره مهمه ده او باید په دې هڅه کې اوسي، او زموږ لارې د کومې چې هندوستان ته تللي هغه باید زموږ د سوداګرو او اموالو په وړاندې پرانیستي وساتي.
مننه. دا چې سیاست او سوداګری او ترانزیت سره بیلیدای شي کنه، وړاندې په خبرونه کې د دوو نورو میلمنو نظر هم پوښتم، خو دلته زمونږ همکارانو پر فیسبوک له یو شمیر اوریدونکو نه په همدې اړه پوښتنه کړې وه. د ځینو اوریدونکو نظریات زه تاسو سره شریکوم چې ازادي راډیو ته په کومنټونو کې خپل نظر څرګند کړی. نبی یوسفی لیکلی وو چې زما له نظره له سیاست څخه د سوداګرۍ بیلول ممکن کار دی، خو له پاکستان سره دا کار نه کیږي. پاکستان چې کله یې زړه شي نو دروازه بندوي، او چې زړه یې وي نو پرانیسي. مهدی حسن لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې ستونزې له دواړو خواوو کلک هوټ ته اړتیا لري چې دواړه سوداګریزې موافقې ته په خپلواکۍ سره او له سیاسي اختلافونو جلا عمل وکړي. د اختلاف عوامل او د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه کولای شي چې د سرحدي لانجو، د ګونوکي برخې د نیمګړتیاو، د سیاسي او امنیتي اختلافونو او د سوداګریزو موافقو په تفسیر کې د توپیرونو په ګډون بیلابیل مسایل وي. خیر محمد محمدی لیکلی د سیاست او سوداګرۍ د بیلولو ښېګڼه دا ده چې د مالي زیانونو کچه راټیټوي. د دواړو هیوادونو سوداګر کولای شي په آرام فکر سره کار وکړي. خدای وایي چې پاکستان په سوداګرۍ کې تل سیاسي بحثونو څخه کار اخلي، او څو ځلې افغان سوداګرو مالونه په تیره میوه او ترکاری چې د هوا د بدلون پر وړاندې لږ مقاومت لري، د تورخم او نورو ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د افغان سوداګرو دغه محصولات خراب شوي او افغان سوداګرو ته لوی زیانونه اړولي دي. عبدل مجید شیرزاد لیکلی د افغانستان اوسنی حکومت چې اکثرا طالبان او ملایان پکې دي، له بده مرغه بهرنی سیاست نه لري او د سوداګرۍ په برخه کې هم تجربه کار کسان نه لري. او الحاج سید نادرشاه لیکي چې سوداګري او ترانزیت د پاکستان لخوا پر افغانستان د فشار یوه وسیله ده. دا سمو چې واوریدل دا د هغو اوریدونکو نظریات دي چې پر فیسبوک باندې ازادي راډیو ته د خپل نظر په توګه لیکلی وو. دا د دوی نظر دی، د ازادي راډیو د نظر څرګندونه نه کوي. راځو بیا هم په همدې باس کې پاتې کیږو. مومن صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم، خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د سیاست او سوداګرۍ او ترانزیت بیلول څومره ممکن دي د دواړو هیوادونو ترمنځ؟
د دوستان نظر سره په احترام سره زه فکر کوم چې دا یو دوست چې پر فیسبوک باندې ویلی و چې کلک هوټ ته کچېری کلک هوټ ته اړتیا ولرو، دا کېدلی سي. تاسو ګورئ د چین او د هند په مابین کې هم څه مشکلات شته، سیاسي مشکلات شته، ولې تجارت یې ډېر فوق العاده روان دی، ډېر غټ تجارت سره لري او کېږي. دا کېدلی سي که دواړه مملکتونه لکه دوست پر فیسبوک دکې چې کلک هوټ ولرو او هغه تعهد کو پر هغه تعهد ودرې، زه فکر کوم دا امکان لري. یو شی چې تاسو ته وایم چې د ازبکستان یا د منځنۍ آسیا څخه چې یو کانټینر تقریبا د اوبو د لارې څخه یا غیر د افغان د بل لارې څخه چې بنگلاديش تر سیری پر دې کانټینر باندې تقریبا 2.5 میاشتې لګیږي. کچیر د افغانستان لارې استعمال کی او د پاکستان سمس د پاکستان لارې څخه به تیر شي تقریبا پر دې باندې یو هفته لګیږي هندستان ته. یعنی د افغانستان لار هم د مرکزی د جنوبی اسیا او مرکزی اسیا په منځ کې ډیره یو مهمه ترانزیتی او مهمه لار ده. یعنی ضرورت دی د جلاری ولی دالر در داوسه پریم هغه خپل پخوالی ته چې موږ ورته ګورو هغه پخوالی ته باید ډیر ژر ورسیږي. اوس تقریبا دالر یو امن ترانزیت لار ده. پخوا په افغانستان کې مشکلات و په هر ځای کې ملکل توایبي و او مشکلات ولی اوس دې لارې ته هیڅ مشکل نسته. دا چې تقریبا ازبکستان تقریبا پنبه صادرات لري ټول مرکزی آسیا ډیر غټ صادرات لري چې هغه د پاکستان سره لري پر نورو لارې کې سمندر لري وځي لندترین لار چې هغه د افغانستان د لارې څخه که ترکمنستان دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که قزاقستان دی دا کولای شي چې د افغانستان د لارې څخه دی کولای شي چې خپل هغه ترانزیت استعمال کی. ولی کوشش پدې کې چې غواړي چې د دواړو مملکتو اقتصاد پر مخ لاړ شي که دواړو چې په دوه مملکتو په مابینځ کې ښه اقتصادي اړیکې نورې ګډې پروژې غټې پروژې سره وکړو نو دې ته که چې د یو بل اقتصادي ګټو ته باید د پام وکړو او د یو بل تجارانو ته یا سرمایه ګزارانو ته پرې نورتو چې هغه توانیسي لکه اوس چې تکر تېرو شپږو میاشتو کې توانیسي ولو که چیرې دغه موضوع ته زه فکر کوم چې فکر وسي نو کیدلی شي چې سیاست او تجارت هم سره جلا سي. یا لکه بعضې دوستانو چې پوښتنه وکړه د میوو پر موسم باندې همیشه زموږ یا پر میوو باندې ټکسونه لوړیږي او یا د مشکلاتو د بندیش سره ماتې چې که دغو شیانو ته انشاءالله توجه وسي زه فکر کوم چې کیدلی شي د یو ښه تجارتي ملکو په سپاس زموږ د خصوصي سکتور په وایز کې هیڅ مشکل نشته. یعنی د یوې چې مشکل نشته به عزت اوسي.
احمد صاحب ستاسو نظر د سیاست او ترانزیت او سوداګرۍ د بیلولو په باب
په صحیح توګه الله تعالی ته د انسانانو لپاره د دنیا پیدا کړې نو هغه کې د الله تعالی دا اصول دي چې هیڅ وخت د هیچا خیر د بل چا په شر نه ده او د هیچا شر د بل چا په خیر نه ده. همدا خبره مهم ده چې د پاکستان حکومت او فوج هم واوري چې د افغانستان ګټې یا د افغانستان اقتصادي وده هیڅ وخت د پاکستان په تاوان نه ده. او همدارس زموږ چارواکي او موږ هم دا باید فکرونه کړو چې د پاکستان اقتصادي وده به زموږ په تاوان وي. لکه چې الله تعالی دا خیر او شر په دیدی جدا ساتلي جدا سره جدا خلق کړی دي نو اوس چې تجارت کې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کیږي او د دوی احتیاجونه پوره کیږي نو حتمی ده همداده چې باید له سیاست څخه جدا شي او تجارت او اقتصاد له سیاست څخه جدا شي او نور د سیاسي افزارو په توګه استعمال نشي. کله هم چې اقتصاد د سیاسي افزارو په صفت استعمالیږي هغه خلق کړیږي خلکو ته مشکلات پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي اقتصاد خرابیږي جی ډی پی را کمیږي همدارس قوت خرید خلکو کمیږي د داخلي تولیدات کمیږي. دا ټول په ښه نیت پورې تړلی او ښه نیت هغه وخت راځي چې سړی صرف دې لپاره فکر وکړي چې زما ګټه به ټولو خلکو ته ورسیږي او ټول انسانان د دې شي مستحق شي او هیڅ وخت انسانان د دې احتیاج نه وي او د ستونزو سره مخامخ نه وي. دا ټول په ښه نیت پورې تړلی ده او دا چې دیو بل ومنو او یو بل سره همکاري وکړو او دا ونه وایي چې یاره که پاکستان مخکې شو خراب موږ مخکې شو پاکستان به خراب.
ډېره زیاته مننه انصاري صاحب. پاکستان فدرال نظام لري او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت لاره له افغانستان سره د ترانزیت لارې په دې دوه ایالتونو باندې دي. د دې دوه ایالتونو چارواکي سیمه ایز چارواکي څومره د افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په مسله کې د دوی رایه مهمه ده د فدرال یا د دولت د مرکزی دولت لپاره او څومره دوی په دې مسله کې ګټه لري تاوان لري او نظر څومره ورېدل کیږي هلته؟
بله تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه خو ستونزه پاکستان کې دا ده چې که حکومت فدرال هم دی نه مرکزی حکومت او نه هم ایالتی څلور حکومتونه خود مختار دي بلکې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د پوځ او استخباراتو تر کامل تا تور او مرموز تسلط لاندې دي او ټول مسائل د اوی لخوا رهبری او دکټ کیږي. موږ په دې پوهیږو چې نه یوازې د غدوایالتونه بلکې سند او پنجاب چې د پاکستان صنعتي او تولیدي ایالتونه دي د کرنې او مالداري له نظره هغه ایالتونه دي د پاکستان چې ډیر محصولات لري او هغوی پراخ مارکیټ ته اړتیا لري چې مارکیټ یې په اوس شرایطو کې یوازې افغانستان او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا ځینې څه چې ډېر هېوادونه دي هغوی هم له دې لارې متضرره کېږي او د پښتنو او بلوڅو سیمې چې دي بلوچستان او پښتونخوا دوی په دواړو الخونو کې متضرره وي.
هغه
کارګر چې سرحد په سیمو کې کار کوي هغوی ته هم ضرر رسیږي او سوداګری او نورو لارو هم ستونزې ګوري.
ډېره مننه. یو وروستی سوال ښاغلی مومن نزلرم او له دې سره بیا خبرونه رانغاړو. له هند سره د افغانستان تجارتي لار هم د پاکستان په لاس کې ده ښاغلی مومن، او په دې کې هم ډېرې ستونزې شته. دغه ستونزې په ډېر اختصار سره له یوې دقیقې نه په کم وخت کې راته وایست.
دیک شک نه چې موږ صادرات لرو لهین په تیر دوه کلو کو هغه څه موږ سره وکړه چې باید نیوې کړی. زموږ د ټولو افغانانو خصوصا د سکتور ټولو ویزې په جیبو کې ختم کړلې او نه پېژنم چې ولې تر دا اوسه پر افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د ویزې مشکل سره لرو ولې بیا هم تیر کال موږ پر دې باندې چې د سوداګریزي برېښنا لارې څخه او هغه تعلقات چې په خوا و موږ په شپ صادرات لرلې همیشه زه فکر کوم تیر کال موږ ته په واګې
په باندې وخت په ختمېدو د قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونوم رسیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری په دې خبرونه کې را سره مېلمنه و. مننه ترې کوم.
Come to store my love, taza taza. Storm on the road.